غواړي وه او که چیرې نړیوال په دغه برخه کې توجه کوي یا طالب مشرانو ته وایي او یا هم مثلا د اخطار په بڼه څه ورسره کوي، نو زما په نظر چې ښه به وي چې نجونې وکولی شي چې په سم ډول باندې بیرته خپل عادي ژوند ته مخ راوړوي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر افغانستان ته د لا زیاتو مجرمانو د لیږلو لپاره د هڅو د زیاتوالي خبر ورکړی. نانسی فایزر دا موضوع یو ورځ وروسته له هغه راپور تکړه چې یو افغان کډوال په چړو د یو وژن کې بریټ پټړاو ونیول شو. د اغلی فایزر وروسته یو څرګندونه په دې هیواد کې د افغان کډوالو او د کډوالۍ چارو د فعالانو ترمنځ اندیشنې زیاتې کړې دي. نور جزئیات سنا کاکړ وړاندې کوي.
روسل دی چې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان ووژل او نیول شو. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر وای هغه افغانستان ته د نورو مجرمینو د لیږلو لپاره هڅه کوي. میرمن فایزر د پنځشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته شړلي. نوموړي زیاته کړه چې غواړي په واضح ډول ووایي چې په شدت سره کار کوي څو نور مجرمین هم افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپایي ټولنې د دوبلین پر مقرراتو نیوکه وکړه او ویل چې دوی یو ځل بیا ولیدل چې دغه سیستم نور کار نه کوي. د دوبلین د قانون له مخې که یو څوک د اروپایي اتحادیې او هیواد ته د کډوال په توګه ننوځي، دا قانون ټاکي چې کوم هیواد د هغه د پناه غوښتنې د پروسس کولو مسؤلیت لري. د جرمني حکومت دغه تون غبرګون وروسته له هغه راپورته شو چې د یو دوه کلن ماشوم په ګډون دوه تنه په یوه برید کې چې ویل کېږي د یوه افغان لخوا ترسره شوی و د چړو په ګزارونو ووژل شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه دریځ د هغه افغانانو اندېښنې راپارولی دي چې د دوبلین د قانون پر اساس او یا له قاچاقي لارې جرمني ته تللي. په جرمني کې یوې افغان کډوالې منیرې حسیني چې و میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره له ایتالیا څخه جرمني ته راغلې ازادي راډیو ته وویل
دې په تمه وم چې دوبلین مې پای ته ورسیږي او کیس مې پروسس شي، خو له بده مرغه د یو شمېر ستونزو له امله چې افغانانو رامنځته کړي، سره له دې چې جرم یو شخصي عمل دی خو باید یوه ټولنه یې قیمت پرې کړي. که څه هم دا هیواد حق لري چې دوبلیني کسان ستانه کړي، خو دوی باید یوازې د جرمونو عملین وشړي.
یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او شپږ میاشتې وړاندې له اسپانیې څخه جرمني ته کډوال شوی هم ورته اندېښنه لري.
مونږ هم له هغو کسانو څخه یو چې تیر کال د دوبلین قانون له مخې جرمني ته راغلي و او د دې هیواد حکومت پریکړه کړې چې هغه کسانو سره به جدي چلند وکړي چې دوبلین لري. مونږ ډیر اندېښمن یو او د جرمني له حکومت غواړو چې ټولو ته په یوه سترګه ونه ګوري. هغه چې په رښتیا مجرم دي هغوی دې وپیژني، خو هغه کسان چې وړ دي هغوی سره دې له زغم څخه کار واخلي.
د کډوالۍ برخې فعالان هم د هغو افغان کډوالو وضعیت چې په دې هیواد کې د خپلو پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو په حال کې دي د اندېښنې وړ بولي. په جرمني کې د کډوالۍ چارو سلاکار علي رضا کریمی ازادي راډیو ته وویل
حمله اخیر در آلمان توسط یک پناهجوی افغان باعث
په جرمني کې د افغان کډوال لخوا تر سره شوې برید د دې لامل شوې چې د کډوالو پر سیاستونو فشار زیات شي او د دې هیواد دولت خای سخت دریځ قوانین خپل کړي او د رد شویو کډوالو شړل زیات کړي چې د امکان لري د هغه زرګونه کډوالو دوسیو باندې بد اغیز وکړي چې دوبلین لري او په دې هیواد کې په یو ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي.
ښاغلی کریمی د جرمني پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د اخراج په برخه کې د روڼتیا په پام کې ولري. جرمني رسنیو په خپلو راپورونو کې دا بریدګر اسلام پال او ترهګر بللی او ویلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 22مه د جرمني د شفانبورګ ښار په یوه وړکتون کې رامنځته شوه. د دې پیښې انګیزه لا نه ده څرګنده شوې. د راپورونو له مخې شکمن کس درې کاله وړاندې د بلغاریا له لارې جرمني ته راغلی و. هغه د مخدره توکو د درلودو په تور په جرمني کې د زندان مخینه هم لري. تر دې مخکې د تیر کال په جون میاشت کې د جرمني په منهایم کې یو افغان کډوال د چاقو په برید کې یو پولیس ووژه. د جرمني حکومت مخکې ویلي و چې په تیر یو کال کې له جرمني څخه له 1300 څخه زیات افغان کډوال ایستلي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیرویش ساعته.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شی چاری. پریخ پروانه که با فرهنگی چارو که ده مدنی طولن و ده مؤثریت پاره واوری. ده شیر نقد لرو. منل شاعر پروین ملال د شعر پاړه وای
لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال تخیل دی بیا تفخیر دی بیا استفاده او یو حادثه ده
شعر هم لرو
زما وطن از او ته دواړه یو رنگ ستا هم وخت څومره سپیر دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دل پښو مې ازغه وتی
کیسه مو هم دا پلان نه هره او د خبرونه پورستوي کې به په افغان ټولنه کې د یو دوت پاړه ووري
د خزي یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیسته به ته ډېر ډېر شرم ښکاري ارخ کوي
مدني ټولنه په خپلواک ډول فعالیت کوي دا بنسټونه له حکومتونو او خصوصي سکتورونو سره تړاو نه لري او یو ډول اخیسمنې هڅې د فرهنګي ارزښتونو د ساتنې لپاره وي فعال مدني بنسټونه د فرهنګي میراثونو ساتنه کوي دوی تاریخي ځایونه او لرغوني آثار څاري په 1900 او 1900 کلونو کې د هوا ککړتیا د هند تاج محل ته ګواښ پیښ کړ د دې مهمې تاریخي آبدې سپین مرمر د هوا له خرابېدو سره خړ رنګ شوی وو په دې وخت کې مدني ټولنې د هند پر حکومت فشار راوست چې د هوا د ککړتیا لپاره جدي ګامونه واخلي همغه وو چې په 1900 کال کې د هند سترې محکمې پریکړه وکړه چې د تاج محل شاوخوا صنعتي فعالیتونه محدود شي د ایټالیا په پلازمینه روم کې مدني ټولنې د تاریخي ځایونو په ساتنه او حتی رغونه کې مرسته کوي په ځینو هیوادونو کې لکه افریقایي هیوادونو کې مدني ټولنې د شفاهي کلتورونو د ساتنې لپاره په تیرو 20 کلونو کې مؤثر ګامونه اخیستي دي دوی د خلکو په زړونو کې پرتې سندرې او کیسې راغونډې کړې دي او د کتابونو په شکل خپاره کړې دي په نړۍ کې ځینې مدني ټولنې د هنرمندانو او لیکوالو ملاتړ کوي د هغوی د آثارو لپاره نندارتونونه جوړوي په افغانستان کې ادبي بهیرونه په حقیقت کې مدني ټولنې دي دا ټولنې که څه هم د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په ځینو ولایتونو کې محدودې شوې دي خو لا هم فعال دي او همدا فعالیتونه د دې سبب شوي دي چې کتابونه چاپ شي او د چاپ صنعت په ټپه ونه درېږي په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د دوی په سازماني یا ډله ییزو فعالیتونو بندیزونه لګول شوي دي د طالبانو عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې کوم مدني بنسټ ته د فعالیت جواز نه دی ورکړی خو سلګونه صنفي اتحادیې او خیریه بنسټونه ثبت کړي دي اسد الله الدین راپور لري
له بده مرغه دا موږ په زغر د ویل شو د اوسنی حاکمانو له طرفه مدني فعالیت او ازادي بیان کاملا مسدود شوی دي
سید احسان سادات په افغانستان کې د پګوتشمیر پاته مدني فعالانو له ډلې دی چې وایي هیڅ ډول ډلې مدني فعالیت نشي کولای هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دای او پات نور فعالان در اټولېدو او مدني حرکتونو قانوني اجازه نه لري او په خبره یې دا کار د هیواد په زیان دی
موږ په خو مدني فعالیتونه کول اوس د ځان د ډارې نسو کولای په حال د دې چې مدني فعالیت ازادي بیان د هیواد په جوړولو کې د ټولنې په جوړولو کې د ملت په جوړولو کې د تعلیم او تحصیل زمينه جوړولو کې خاص ونډه لري په یو هیواد کې چې مدني فعالیت ازادي د بیان نه وي هغه هیواد نه جوړیږي هغه ټولنه نه جوړیږي
مدنی ټولنه یا سیول سوسایټی د ولسواکو ټولنو او هیوادونو یو اصل دی مدنی ټولنه ګڼ شمیر تعریفونه لري خو په ساده ټکو دا ټولنه د حکومت او خلکو ترمنځ یو منځګړی بنسټ دی چې له سولې زولارو د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره کار کوي
سرپرست حکومت عدلی وزارت اعلان وکړ چې ټول مدنی ټولنې او احزاب نور رسمیت نه لري
دا په کابل کې د سولې او ټولنیزو چارو فعال سنگر امیرزاده دی چې لڅباندې یوې لسیز راهیسی د ځوانانو حقونو ته کار کوي نو موړې وایي په انفرادي ډول پرسنوي او لیکنو کې مدني فعالیت کوي خو په وینا یې د ډلې زیاسازماني فعالیت لپاره له قانوني او حقوقي تش سره مخامخ دی. خغلی امیرزاده وای د طالبانو په حکومت کې د مدني فعالیتونو لپاره هیڅ قانوني چوکاټ نه دی مشخص شوی، نو ځکه دوی هم ډلیز فعالیتونو ته زړه نه کوي.
زه چې اوس په افغانستان کې حضور لرم، مادت خوای اډوکسی فقط فردی دی چې مطبوعات کې ګډون کوم، خپل غږ پورته کوم، خصوصا د خصو تعلیم پرتبات، د ځوانانو د حقونو پرتبات، د اساسي قانون پرتبات، نور فقط دغه لارم غوړه کړې سي، فقط مطبوعات کې خبرې کوم، لیکنې کوم او دغه مسائل په جمیل لحاظ باندې، په سازمانی لحاظ باندې دا نو اجازه نشته ځکه سي قانوني خلا دلته رامنځته شوی دی او دا د عدلي وزارت د حکم سره سم ټول ملغا دی.
د ځوانانو ترڅنګ یو شمیر فعال مېرمنې هم د مهال افغانستان کې په انفرادي ډول مدني هڅې کوي. مدني فعاله مستوره سیلاب وایي په تیر جمهوری نظام کې د دفاع مشخص ادرسونه لکه د بشري حقوقو کمیسیون او د ښځو چارو وزارت درلودل، خو په خبره یې اوس هیڅ کورنۍ او ان نړیوال سازمان غږ نه اوري.
مونږ خپل غږ پورته کړی، متاسفانه چې نه د داخلي ادرسونه دي طلبای کول کیږي او نه هم بین المللي ټولنې څوغوی په مختلفو بخشو کې کار او فعالیت کوي. الته چې وو مونږ ډیر واضح خبري کولای شو، زمونږ ادرسونه معلوم وو، مونږ سي چا سره به مخامخ کېدل، حد اقل ک 100% باغه خبره نه منل کېدل، هغه مونږ حق بنر کول کېدل، حد اقل 50% مونږ ته یعنی د مونږه خبرو ته غوږ نیو.
په کور دننه د مدني بنسټونو د همدی وضعیت له کبله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په جلاوطنۍ کې یو شمیر ټولنې رامنځته شوې او وخت نا وخت د ځوانانو او ښځو د حقونو د دفاع په خاطر غونډې کوي او د طالبانو د حکومت یو شمیر محدودونکې تګلارې غندي. سید حامد په ترکیه کې د افغان ځوانانو یو ټولنه لري. نوموړی ادعا کوي چې ځوانانو ته د کار په خاطر طالبانو افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی یا یې ممنوع الدخول کړی دی. که څه هم په کور دننه یو شمیر افغان فعالان د بهر میشتو فعالانو کار ډیر ګټور نه بولي او وایي هغوی اصلي واقعیتونه نشي درکولی، خو سید حامد وایي ترکیه کې افغان ځوانانو ته کار لاسته راوړنې لري.
افغانان چې د هیواد نه بهر دي دلته ټولنې لري، دغه ټولنې د افغانستان لپاره ډیر مؤثر کار کوي او د ډیرو خلکو او د ډیرو افغانانو چې له هیواد نه بهر دي دغه ورته ستونزې مشکلات او حل کوي. اساسي موضوع دا ده چې دلته شخصا منګه د زمنګه کوم هغه چې د دفتر دلته منګه د خپل د افغانانو جنازې لګل دي خپل وطن ته او هغه کوم کسان چې دلته راځي نیوي هغه ته د کور زمينه د خوراک د لباس د پوشاک د هر نوع همکاري چې دلته یو فامیل ته اړتیا وي منګه دغه ورته لخر ان شاء الله مرسته ورسره کوو او مرسته ان شاء الله ورسره کړی ده. خو اساسي موضوع دا ده چې طالبان حکومت چې هر څه وکي هر څه کارو کې زحمت وباسي، بدبختانه چې د دوی لپاره یو کم مهم کار نه دی.
هڅه مو وکړه چې د طالبانو د عدلي وزارت له مسؤلانو سره خبرې وکړو چې له هغوی د مدني ټولنو د فعالیت په اړه وپوښتو. د دوی د رسنیو د برخي کارکونکو که څه هم ازادي رادیو سره خبرې ونه کړي، خو وی ویل چې د دغه ټولنو په اړه معلومات د عدلي وزارت پر وی پانه شته. په عدلي وزارت کې نږدې 4.5 زره بنسټونه او ټولنې ثبت دي چې ټولو ته د پخواني جمهوریت نظام پر مهال جوازونه ورکړل شوي دي. په دغه بنسټونو کې ل ډیر کم شمیر سره مدني مختاړي لیکل شوي، خو معلومه نه ده چې دا مهال چیرته څه ډول او څنګه فعالیت کوي. د طالبانو عدلي وزارت بیا په درنیمو کلونو کې 238 خیریه بنسټونو او لزګونه صنفي اتحادیو ته د فعالیت جواز ورکړی دی. دغه صنفي اتحادی هم وایي چې د دولت او نړیوالو بنسټونو هیڅ ډول ملاتړ ورسره نشته. په دوی کې یو هم د افغانستان د خوارکښو او مزدورانو سراسري ټولنه ده چې په 1990 کال کې رامنځته شوې ده. د دغې ټولنې مشر ډاکټر لیاقت عادل وایي ټولنه یې دا مهال تر هر بل وخته زیات له اقتصادي ستونزو سره مخامخه ده.
جدي توجه د کار نړیوال سازمان یا ILO او ITU څخه هم دا چې د افغانستان کارګران د ټولو ستونزو ښکار هم دوی دي. ټولې ستونزې او ناخوالو ډیره ضربه هم دی قشر ته ورکړې ده او په اوسني وخت کې هغه څه چې تر اوسه پورې شوی دی هغه زمونږ په خپل امکاناتو شوی دی، نه په تیرو وختونو کې او نه په اوسني وخت کې. هغه څه چې لازم وو مونږ ته توجه نه ده شوی او په اوسني وخت کې زمونږ ستونزې لاس یو شوې دی او لا په بد اقتصادي وضعیت کې قرار لرو.
د سنفی اتحادیو ترڅنګ د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر ټولنې هم په افغانستان کې فعالیت لري چې اطلاعات او فرهنګ وزارت ورته جوازونه ورکړي دي، خو دغه ټولنې هم په خپل فعالیتونو کې آزاد نه دي او وايي د طالبانو مسولانې وخت نه وخت په چارو کې لاسوهنه کوي. مدني فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تیر په څیر د دوی ډلهیزو او سازماني فعالیتونو ته اجازه ورکړي او دوی دې د عدالت غوښتنې چارو ته خلاص لاس پرېږدي. خو دا چې د طالبانو حکومت به د مدني ټولنې د فعالیتونو لپاره څه وکړي او کنه، په دې اړه د عدلي وزارت دریز ډېر روښانه نه برېښي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شعر نقته مخه کو. د شعر پاړه د منلې شاعري پروین ملال نظر ته سر شریکو. د دوی لومړی شعر ټولګه د اوشکو تصویر پونم لننه و د شکلونه مخکي په کابل کې چاپ شو. بیا یې د تبجن سپوږمۍ پونم شعر ټولګه په پېښور کې خبره کړه. سپوږمۍ په ځنګلزار کې هم د دوی د شعر یو مجموعه ده. روسي د درې ټولګي لڅ زیاتونه سره د خزان تلای پانی پونم خبرې کړي او په کوټه کې هم یو شعر مجموعه نشر کړه. خو کال مخکې د وړانګې وړانګې می باهو پونم شعري کلیات په سلګونو مخونو کې یو ځای خبره کړل. لاخلي ملال سره زما همکارې فرشته سحاک مرکه کړې ده او لومړی د شعر پښتنه ترې کړې. شعر یو
احساس دی، یو احساس څخه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا عاطفه خیژي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یو حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او ټیپو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده
ده. او د شعر په ښایست کې میرمن ملال د الهام ونډه څومره ده؟
الهام خو خلک نه مني، زه نه پوهېږم، خو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. هغه شعرونه چې په احمد باندې راځي هغه ډېر قوي تر اوغه ور اوغو شیرونو چې په اور باندې اوس انسان چې ډېر هغه سي عالم سي پوه سي په هر برخه کې چې هغه خپل یو څه کولای شي. مثلا دا چې ډېر هغه دی چې یعنی طبيعي شاعر باندې خو چې کله وغواړي شعر ویلی سي، ولې هغه ډېر علم لري، پوهه لري. نه او هغه څه چې هغه شعریت چې په هغه شعر کې چې په هغه باندې راځي، یعنی په اورد باندې راځي چې الهام هم ورته وایي. الهام اوس خلق نه مني، زه نه پوهېږم ولې هغه ډېر هغه ډېر قوي او تاثیر یې هم ډېر رسایي. نو زه وایم چې ونډه یې زیاته ده. زه خپله چې شعر لیکم، یعنی چې کله مې دغه هغه رانیسي دغه اور چې نه یې هغه شعرونه چې زه لیکم هغه ماته خپله دونه خوند نه راکوي، یقین وسي. خو هغه شعر چې په احمد باندې راځي د هغه څخه زه خپله چې ویلیکم زه همغه شیبه ورڅخه راځي یم چې دغه شعر چې دی، یعنی دا واقعي شعر دی او شعریت لري. زه خپله عقیده باندې لرم په دغه احمد ورته ووایم، الهام ورته ووایم، هر څه چې ورته ووایم.
د غلی ملال یو شعر بل دوی واورو، بیا به مرکه ته برته مخه کړو. د ښکلا شیبې په نوم د دوی شعر.
حسن چی رنگونه د فطرت اخلی، عشق لزان اور د بغاوت اخلی. زه د بام تر څوکو پوری ورغلم، خیال د یو اشنا راځي محلت اخلی. ځان می تل پر روح کی پلټلی دی، روح می دی چې ژوند له وصلت اخلی. هر ورځ دل مر په وړانګ ولامبم، ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلی. یو می سي ځنګل ځنګل یادونو ته، سیوری د اوریا چون عادت اخلی. شپه ده بار د ستورو په اوږو راوړي، دشته ده باران اوري نکحت اخلي، توره تیاره سپین رونا یو ځای سوه، سپین پاولی پروین د نزاکت اخلي.
مننه میرمن ملال، که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره، د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یمه، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. نو د ښځو موضوعات چې دي، هغه ډېر بکر پاتې دي، دردونه یې هغه یې هغه د دوی ستونزې چې دي، دا په لږ پام سره که موږ پام ورته وکړو، موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، ډېر هغه په باندې لیکل شوي، ډېر هغه کې به راغلي، په ناولونو کې به راغلي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، دغه موضوع ته زما پام سو. ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکم، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي، ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي، چې هغه هغه سي بیا یې په کاغذ باندې لیکم. زما موخه دا وه چې ډېر ناویل هغه موږ لرو د ښځو په
د شاعری په حق له ډیر څه نه ویلي پاتې دي. وسم دا غلی ملال بل شعر هم لرو، د
د غنم وګي.
یو نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي، د غوړېدلي دسترخوان وژم، پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپو کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي، دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرینو دیوالونو ته د ورېښم خیال او تمنا نه راځي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي. د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترژمنې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي. د رنګریز خوم دی پیکه سوی، دلته د لوګې ټاندې پلورل سوی. دلته لمرینو وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي، څاڅکي له تندې څخه مرسمله اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي. د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي. د اسکیرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې. د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي. تشیان د تورو او زګیرویو ډک سو. اوس به د تورو او پلوکسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیري به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو کې. تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سماسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو.
له پروین ملال سره مو د فرشته سهاک مرکه اورېده. اخلي ملال د مرکې په پای کې وویل چې په پښتنو کې نوې تکړه شاعران پیدا شوې دي. په نویو شاعرانو کې یو هم فتانه ژوند دی. د دوی یو نظم زما وطنه د دوی په شخ.
Thank you.
زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم لشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته دې لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له درد چاودلي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري لندک سلرو د شپون کې پونم د پیر محمد کاروان لندکسه دکسه صدیقی ملک سی لوستي او آزادی رادیوی مجله ته را لښلې ده
داسې شایسته منظره په ټول عمر کې نه ولیدلې تک نواشه د سپین اوبو روانه ویاله رنگین ګلونه ښکلې مرغان خپلې میژې هم بدلې بدلې ورته ښکارېدلې خپل ماشوم لور غوټۍ ورته ډېره شایسته برېښېده لکه د پرښتو تک سپینې جامې په غاړه په تور څڼو کې سره او زیړ ګلونه ټومبلې وه پر شونډو یې خواږه او مالګین نه مسکا غځېدلې وه له خپلو میژو او تکو سپینو ورویو سره مشغولېدله د مور زړه له ډېرې خوشحالۍ نه په درزا سو او نارې یې کړې غوټۍ لورې و غوټۍ لورې غوټۍ یو خوا بل خوا حیران حیران وکتل د مور په لیدو یې ژغ کړ وای مورې ته دلته څه کوې د مور غېږې ته منډه منډه ځان ورساوه مور له سترګونه در در د خوشحالۍ اوښکې را وبهېدې غوټۍ یې ټینګه په غېږ کې ونیوله او دومره ښکل کړه چې مخې لکه د ګلاب د تنکۍ غوټۍ تک سور واوښت غوټۍ زما خوږې غوټۍ ته خو زموږ نه ورکه وې ته میژو رمه دې هم رانه ورکه کړې وه پلار دې په تا پسې ډېر خفه دی وړوکی ورور دې ډېر ډېر یادوي ستا تک سپینې میژې هم یادوي وایي چې غوټۍ خور مې څه سوه چیرې ولاړه زما میژې څه کړې زه سپوره ډوډۍ نه سم خوړلی زه شیدې او مستې غواړم زه کوچ غواړم کله یوه بهانه کوي او کله بله بهانه ستا په لیدو به څومره خوشحاله سي پلار به دې څومره خوشحاله سي ژر کوه غوټۍ زازا چې زو رازا چې رمه هم بیا یو بس ته ډیری دی وڅرولې مړی دی ګوره تومره مړی دی چې خپلې ګیټې هم نسی وړای کوټې له خانداش نس و پناز او کرشموې خپلې تورې څڼې څنډو وهلې مورچانې تنزم خپل رمه هم نه بیایم زه په دې ګلونو کې ډېر خوشحاله یم ته د دې ویالې اوبه وڅښه دا شربت نه هم خوږې دي زه له دې خوږو اوبو نه ځم چیرې د رمې ړمباړې پورته سوې وریو په ترپکو ترپکو یو خوا بل خوا ټوپونه ووهل غوټۍ وویل وګوره مورجانې دلته زما میژې او وری ډېرې خوشحاله دي دلته زما میژې ډېرې شیدې کوي زه نه ځم نه ځم نه ځم خیر دی زه نه ځم پرې خپه غوندې سوه ویې ویل غوټۍ لورې ته له موږ نه پر څه ګیله منه یې که ته له ما سره کور ته ولاړه نه سې زموږ زارۍ به وچوي
د مور لسترګو لکه چې نه مړې مړې وشکې روانې سوې. پټې بیا له خندا تک شنه سوه. د مور پر مخ وشکې په خپلو وړو او تنکیو ګوتو پاکې کړې. مورچانې ته مه ژاړه، زه له تاسو نه ګیله منه نه یم، زه ډېره خوشحاله یم. خپله وړوکې خولګۍ یې د مور په سترګو ویشتله او مور یې ښکل کړه. په دې وخت کې ته غوټۍ پلار شخ وکړ. پاڅه، لمونځ دې قضا سو. دا څه د غم خوب دی چې نه ویښېږې؟ د غوټۍ مور کړکۍ وکړې. غوټۍ زما جنتي غوټۍ، زما شهیدي غوټۍ، زما وړې غوټۍ. لکټ نه پاڅېده، ټیکرې پر سر کړ، د کلی ونۍ د بام پر سر وختله. د کلی ونۍ د بام پر سر وختله، صحرا ته یې وکتل. هغې صحرا ته چې غوټۍ به میژې پکې څرولې، په صحرا کې د غونډۍ لویه کنده ولیدله. د کندې له غیژې نه د میژو وړې بادونو هماغسې وخوا او بل خوا تښتولې.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د یو دود پاړه د شوسو د نوم اخیستل د افغانستان په ډیرو ځایونو کې خصوصا په کلیو او باندو کې شرم دی چې واخیستل شي. په خصوصي مجلسونو کې د غراس په ځینو غونډو کې اکثر ښځې ته د پلانې مور، د پلانې کړه یا د اولادونو په نوم ورشخ کوي. د ودونو پر کارت هم یوازې د نارینه نوم لیکل کیږي. حتی د قبر پر شناخت ډېر خلک د ښځې اصلي نوم نه لیکي. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ لپاره نه کېږي. هغه آیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو. یعنی دا اوس دا خلک سکرې جوړوي. لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي. وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی. دا څه سپکاوی دی؟ نو داس بس را د زنانې نوم نه اخلي. مېرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یې بل څوک باندې نه ورښوي. یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوي نړۍ سره د اړیکې لامل اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی کنه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژن په توګه ومنل سي. یو ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د خزی یو د میرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري، ار ښکاري. حالان چې د ار نه دی، ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو. بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم داسې بیبیانې دي. نه یو افغان میرمنې د یو افغان انجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي. که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالي کوم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه پیژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغیز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو، پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکي شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي. خو د وخت په تیرېدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نو موافقه نه ماته اجازه راکول چې خپل نوم پر رسنی یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنی یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتي خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویار او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنی کې یا په یو پروګرام کې واخیستل سي. همیشه خپل پر ځان باندې افتخار کوم.
که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل شول، خو د ښځو نوم یادول په ډیری سیمو کې لا هم یوه ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
د ښځو د نوم نه اخیستلو دود په نړۍ کې په ورکېدو دی، خو لا هم د افغانستان په شمول د جنوبي آسیا په ځینو برخو کې، د منځنی ختیځ په ځینو سیمو کې او د افریقا د شمال په یو شمېر ځایونو کې دا دود ژوندی دی. د دغو سیمو یو شمېر خلک دا دود له دین سره تړي، خو دې ته توجه نه کوي چې په اسلام او نورو ادیانو کې د ښځو د نوم له اخیستو سره مخالفت نه دی شوی. د اسلام د پیل په کلونو کې ډېرې ښځې شته چې تر ننه مسلمانان نومونه په ډېر درناوي یادوي او ویاړ پرې کوي. په اروپا کې هم په منځنیو پیړیو کې ځینې داسې ټولنې وې چې د ښځو نوم به یې نه اخیست، خو په دې قاره کې د تعلیم له چټکې ودې سره خلک پوه شول چې ښځه خپل نوم لري، خپل هویت لري. له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه راغونډوو. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
نن مړه مې د خان یو شور ما شور یو مخبلے میں